السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، د خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت وایي له طالبانو سره یې موافقه کړې چې د پولو په بوري سیمو کې د اسانتیاوو د زیاتولو لپاره په ملي کچه د همغږۍ میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا موافقه کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار موید یوسف په روسي سفر کې ترلاسه شوې ده. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ ملي لوبډله سبا د نړیوال جام نیمه پای لوبه کې له انګلستان سره مخامخ کیږي. دا د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې دویم وار نیمه پای لوبه ده. تیر وار 2013 کال کې افغانستان له استرالیا سره مخامخ شو چې هغه نیمه پای لوبه یې بایللې وه. سږ کال چې نړیوال جام په کرابین کې ترسره کیږي، افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او سریلانکا ټیمونه مات کړي دي. متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. د اماراتو د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 9 نوې پیښې ثبت کړې دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 وو زیاتوالی ښیي. او فرانسه وایي چې ځواکونو یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پاوز په ټویټر کې لیکلي چې دا عملیات د روانې جنوري میاشتې د 14 او 23 ترمنځ ترسره شوی. لاندې خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغو موضوعاتو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکۍ ته اندېښنې ډېرې شوې. ناروغ لرونکي وایي بې وزلۍ د حالت ته راوستلې. کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته دولتي چاپي رسنۍ خپریږي. خپلواکې رسنۍ بیا وایي د سانسور هڅې کیږي.
وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. تر راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسېدی چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د ولسي جرګې یو پخوانی غړی ادعا کوي چې کور ته یې وسلوالو اور اچولی.
ز حاضر حساب ته سیارتو ماستر حساب کوي. ما ګلم داداسي زما کور څو ګنا کړی دی سیدی سوځي.
په هلمند کې د پاسپورت د ستونزو په اړه هم درته وایو.
د یو مې شاوخوا کې زهر او رزرزم او زم رزم او زم بستغه پاسپورت نه سم او پاسپورت کارمونه کیږي.
دویمه نیمایي کې د سپورت او تاند څنګه اونیس پروګرامونه درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د سر موضوع ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا ویلي ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریکس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي دوه کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کیږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبان وایي په دې اړه خبرې اوس نشي کولی او هرکلی چې رهبری تصمیم ونیسي په دې اړه به خپل دریځ اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریچ سملاسي خوشي کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 1 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوخت و تښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم ناسم کار نه دی کړی، خو بیا هم دوه کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. اعلامیه کې لیکل شوي د امریکایانو یا هر بې ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډیر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پورې تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمینه برابره کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاحکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
دا په دې معنا نه دی چې ګنې د مارک په خوشي کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاري په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پراره پرانیزي.
اپورو نوای د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا يرغمل شوی. شنونکي شفیق همدم وای داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادي دوه په بدل کې د بشیر نورزی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زندانی دی. که څه هم د حقانی شبکې او د امریکا حکومت دا خبره نه ده تایید کړې، خو جمهور رئیس بایدن په خبره اعلامیه کې د ښاغلي مارک د ازادي دوه په اړه د مذاکرې او معاملې خبرې ته اشاره کړې او وایي داسې هیڅ شی به ونه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډيو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د ماشومان د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د محل په افغانستان کې 80% ماشومان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې سینه بغل او خوارځواکي هم زیاته شوې او د ګڼو ماشومانو ژوند یې اخیست.
د اته میاستنی ماشوم مور فیروزه وایي د بېوزلۍ له امله یې خوراک ته څه نه لرل، شیدې یې وچې او ماشوم یې خوړځواک سه. فیروزه د کندهار ولایت اوسیدونکې ده. رحیم بیا د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. وایي له تېرو دوو میاستو را په دې خوا یې څلور میاستنۍ لور سینه بغل ده او د درملنې لپاره یې کابل ته راوستې ده.
شل ورځې کېږي روغتون په روغتون ګرځم چې د ماشومانو درملنې لپاره کوم روغتون تخفیف راکړي، خو نشته. اوس دلته یو ډاکټر ته په تمه یم، وګورم چې څه به وکړي.
رحیم د سینه بغل لور تر څنګ په اوبو سوځېدلی زوی هم کابل ته د درملنې لپاره راوستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تازه خبره کړې خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دوی موندنې ښیي چې دا مهال 80% افغان ماشومان د ناسم کورني اقتصاد له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغې نړیوالې ادارې ویلي اوس مهال ګڼ شمېر افغان ماشومان خوارځواکه او سینه بغل دي چې د مړینې کچه یې هم لوړه شوې ده. د دغې ادارې معلومات ښیي چې په 13 دسمبر میاشت کې 115 ماشومان له سینه بغله او 40 نور د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د راپور کې ویل شوي افغانستان کې ډېر شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه وروسته له هغې تړل شوي چې د کارکوونکو او روغتیا پالانو ماشونه پرې ودرېدل، خو شمېر یې نه دی ښودل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. د نړیوالو بشري سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د امریکا له لورې د دې هېواد د زیرمو تر کنګلېدو وروسته 95% وګړي بېوزله شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کابل کې تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته دولتي ورځپاڼو د چاپ چارې پیل کړې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې خپلواکو ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې، خو د ځینو خپلواکو رسنیو مسؤلین وایي چې په یو ډول یې د سانسور هڅې کېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې رسنۍ
په کابل ښار کې د یوې چاپي رسنۍ مخکینی خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي راپور کې نوم واخیستل شي،
موږ کوشش وکړو چې په خو باندې خلکو ته حقیقت ورسوو. خو وروسته طالبان د سانسور کار پیل کړ. د راپور جوړولو پر مهال به موږ دفتر ته هغوی لخوا فرمایشات رسیدي چې خبر مو څنګه جوړ کړو.
د اگست له 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نږدې ټولو خپلواکو ورځپاڼو د چاپ بهیر په ټپه درېدلی دی. د دغو ورځپاڼو او نشریو یو شمېر مسؤلان وایي اقتصادي ستونزې او سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې چاپي رسنۍ خپل فعالیتونه ودروي. د 8 صبح ورځپاڼې مسؤل چلوونکی مجیب مهرداد وایي
رسانه‌های دیگه که در داخل افغانستان
هغه رسنۍ چې اوس افغانستان کې دننه فعالیت کوي له شدید سانسور سره مخ دي. طالبان رسنۍ ګواښ یو لامل همدا ده چې د چاپ بهیر یو لګښت لري، خو موږ دغه لګښت اوس نه لرو. او له بده مرغه چې موږ کار شو چې کابل کې خپل دفتر وتړو او په آنلاین توګه فعالیت وکړو.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وایي د طالبانو حکومت لخوا شخصي ورځپاڼو ته هم د چاپ اجازه ورکړل شوې او دغه رسنۍ کولی شي د مخکینی نظام لخوا د جوړ شوي رسنیز قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
به تو میست که دولت اخبارون طول چپی گیانیست کابل تایم زیواد شریعت و همدار از آزاد درستمان تو دمگل خوانه که مصول سیدی اغاز رعایت که بیا ستونزه نسته بسته ورده در رسانو قانون چه کم مخی واقع مدول اجرا ده در غب چوکار که باید نشراتو که در افغانستان و لیا گتی اسلامی از خطون ده بکی محفوظ بی ستونزه نو سر لرو و چپی مگمانی نیو او سر اسپان نستم و جداد سیدوی اقتصادی ستونزی داری ممکن.
افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د شمیرو لمخه په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې 70% رسنۍ او فعالیت درول شوی دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو استاذ نقیب الله محبت ادعا کوي چې طالبانو په مهترلام ښار کې د هغه کور ته اور اچولی دی. هغه ادعا چې طالبان ناسمه بولي او وایي چې د ښاغلي محبت کور د شخصي دښمنۍ له کبله سوځول شوی دی. دا چې خپله ښاغلي محبت سره ادعا لري او طالبان ځواب ته نور څه لري، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
زنه کوم خیانم نه غاصبم نه کوم غلم.
دا د ولسی جرګې په 14مه دوره کې د لغمان د خلکو د استاذ نقیب الله محبت غږ دی. ښاغلی محبت ازادي رادیو ته د یو شمیر ویډیوګانو په لیکلو سره ادعا کړی چې د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې طالبانو مهترلام ښار کې د کور محاصره کړی او اور یې وراچولی دی. هغه ادعا چې طالبان یې ناسمه بولي. نوموړی وایي چې د دې پیښې په مهال هغه او کورنۍ یې کابل کې و، خو یوه لور یې په کور کې و چې په پیښه کې ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی محبت وویل چې هغه په خپل کور کې یوه مدرسه هم جوړه کړې وه چې سلګونه ماشومانو پکې دیني زده کړې کولې، خو په خبره یې په دغه پیښه کې د مدرسې ډیری دینی کتابونه هم سوځېدلي دي.
موږ دغلی په کډه شوي کابل کې اوسېږو. ما د ترجیح ورکړه چې زه په کابل کې اوسېږم، د خپل ولس سره اوسېږم. ما خدمت کړی، زما تاریخ په لغمان کې روښانه ده. زه ولې وطن پرېږدم؟ ولې تېښته کوم؟ زما جرم ګناه څه ده؟ زه حاضر یم حساب ته، سهار څوک ما سره حساب کوي. خو دا چې زما کور سوځول کېږي، زما ګیله هم دا داسې، زه زما جرم سو، زما که زه مجرم یم خو زه کابل کې یم اوسېږم، راځئ چې ما سره حساب سره وکړو. نو زما کور څه ګناه کړی داسې دوی سوځي؟
په ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې یو شمېر دیني کتابونو اور اخیستی. خود طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د شخصي خصومت له امله شوي. د نوموړي په خبره کسانی معلوم او تعقیب دي.
هغه کوم شخصي خصومت درلود بیا دی په کور کې نو دښمنان ورغلي کړه د کور ته وراچوړي، کسانی معلوم دي دښمني هغه هم تعقیب دي.
خو نقیب الله محبت بیا هم په خپل ادعا ولاړ دی او وایي دا پیښه د طالبانو لخوا شوې او یوه قصدي پیښه ده. نوموړی دا ادعا هم کوي چې تر دې وړاندې طالبانو د هغه د دوه نورو ورونو زاهد الله او نعمت الله کورونو ته هم اور اچولی دی.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه سپورت او تاندې څانګې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شي. اوس ورځو کونړ ته. هلته خلکو ته د کار په مقابل کې د غذا یا خوراکي موادو د ورکړې زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار ګمبیره او نورو غرنیو سیمو ته د غځېدلي سړک د ترمیم چارې روانې دي. په سلګونو کسانو خپلې بیلچې، کولنګونه او نور وسایل په لاسونو کې نیولي او خپلو خلکو ته د اسانتیاو پر برابرولو بوخت دي. د سیمې یو تن قومي مشر شمس الدین راته وویل که څه هم چې اوس د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کېږي، خو په سړک کې د غټو تیږو او د غر وهل د دوی په لاسونو کې پرشته وسایلو ناشونی کار دی.
دا ګټې تاسو په خپله ولیدلې. دا د پلک او د چڼۍ او د جبل شی نه دی. موږ د امارت نه غوښتنه داده چې دوی موږ ته مشینونه راولي، سکواټرې د هغې په امثالو داسې نور مشینونه راولي. دا ګټې موږ ته اوس هم په دې سړک کې ځای په ځای باندې پرتې دي. تاسو ولیدلې.
په کونړ کې طالب چارواکي خوړول نړیوال پروګرام څخه مننه کوي چې اشرکونکو ته د کار په بدل کې د خوراکي موادو غم وخوړلو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
تقریبا د میاشتې یو کاسته چې دی دوه بوجۍ وړه دي، دوه ټاپکې غوړي دي، دوه منه دال دي، دغه شانه مالګه ده. دا ټول 13 کیلومتره سرک منظوري شوې ده. 220 متره اجتنادي دیوالونه پکې دي. دا شپږ میاشتې کار دی. شپږ میاشتې مواد ډبلیو پی د خوانه دی ته ورکړی کیږي او تقریبا ټول پکې 1500 کسان پکې کار کوي.
ښاغلی حنیف له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره د سړک په جوړولو کې د لازم وسایلو کومک وکړي. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې شرکونکو ته په داسې حال کې د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي چې د یاد ولایت ګڼ اوسیدونکي د خوراکي توکو د نشتوالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په سیمه او نړۍ کې تودې مسلې څه دي. یو خبر دا ده چې په روسیه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې. همکار مې احمد تکل دا مسلې تعقیب کړي. استودیو کې راسره دی تکل صاحب. په روسیه کې د کورونا وضعیت څه ډول دی؟
ډېره مننه. روسي چارواکو نن په دې هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1,24,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ. دا د کورونا د وبا له پایله په روسیه کې په یو ورځ کې د کورونا د مثبتو مواردو تر ټولو لوړه شمېره ده. روسي چارواکو همداراز د کووید-19 ناروغۍ له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 621 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. له بلې خوا په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید-19 ناروغۍ 29 موارد موندلی دي. دا د کووید-19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو ویلي دي چې په 29 مواردو کې 28 هوایی ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال، ورزشکار، لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه په پیکن کې پیلېږي او د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکي باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ولاړ شي او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو تستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو، په روسیا او چین کې مو د کورونا د نویو پیښو په اړه واوریدل. له احمد تکل سره پاتې کیږو. څو شپې نور هم د ځینو راپورونو او د غراس پیښو په اړه درته وایي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د خبرونې د برخې ته مهر کلی کوم. دا برخه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاسپورت په اخیستو کې د خلکو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. په لشکرګاه کې خلک شکایت کوي چې د پاسپورت په اخیستو کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. دوی وایي غواړي چې بهر ته د خپلو ناروغانو د درملنې په هدف پاسپورتونه جوړ کړي، خو د پاسپورت ریاست خپل کارونه په وخت نه کوي. د هلمند د پاسپورت ریاست بیا وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,500 کسانو ته د پاسپورت کتابچې ویشلي او نورو کسانو ته هم د پاسپورتونو د جوړولو چارې روانې دي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د پاسپورت ریاست مخې ته اوږد کتارونه او د خلکو شور. دلته ولاړ خلک ځینې ناروغان او ځینې هغه خلک دي چې غواړي له افغانستانه پښې وباسي. او دلته د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره د ژمي په دې سړه هوا کې ترشنه اسمان لاندې ناست او ولاړ دي. د پاسپورټونو دا غوښتونکي شکایت کوي چې اونۍ تیریږي د پاسپورت ریاست مخې ته ناست دي څو پاسپورټونه ترلاسه کړي خو وایي نه دي توانېدلي. له ډلې دوو کسانو عبدالباري او جاوید چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي داسې وویل.
غوښتنه مې دغه دی چې څه کار مخ ته ولاړ شي، موږ تکلیف لرو چې ولاړ شو پاکستان ته خپل عملیات وکړو.
پاسپورت خو موږ زه خپله اول زه خپل ځان درته یادوم، تقریبا د یوه میاشت کېږي زه هڅه کوم چې زه پاسپورت واخلم، پاسپورت ځان ته جوړ کړم. خو دلته بیروبار ډېر دی، کار سست دی، کار ډېر کرار روان دی. نو د یوه میاشت شاوخوا کېږي چې زه هره ورځ راځم او ځم، راځم او ځم، بس دغه پاسپورت ته ناست یم او پاسپورت کار مو نه کېږي. لامل یې خو دغه دی چې دلته په پاسپورت ریاست کې دلته کارونه یو لامل یې دا چې دلته کار هغه کارکوونکي چې دي هغه سم کار نه کوي، کار ډېر ورو روان کړی دی. بل لامل یې دلته د خلکو ډېروالی دی چې خلک پر ډېر دي، ګڼه ګڼه پر ډېره ده، ډېر خلک هڅه کوي چې پاسپورټونه ځان ته جوړ کړي.
خو د هلمند پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورت د ریاست د کارکوونکو د کمی له امله ځینې چارې د ځنډ او خنډ سره مخ دي. او په خبره که حکومت د پاسپورت ریاست د کارکوونکو شمیر زیات کړي، د خلکو کارونه به پر وخت ترسره کیږي او ترڅنګ به د دولت هواید هم زیات سي. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د پاسپورت ریاست لخوا 1400 کسانو ته پاسپورټونه رسیدلي دي. په هلمند کې د یادې ادارې مشر حبیب الرحمن حبیب وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 4000 کسانو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه کړې ده چې د پاسپورټونو د جوړېدو چارې روانې دي.
تقریبا روزمره زموږ مراجعه کوونکي 8000 کسان روزمره مراجعه کوي راځي. خو موږ ولایتو ته خپل سهم راکول سوی ده، چونکه هلته په مرکز باندې بیروبار زیات ده، بس روزمره د 80 کسانو کار خپره کوو او ولسوالیو ته مو نوبت ورکړی ده. ورته ولسوالیو د مرکز ټول مکمل نوبت ده، د هغه نوبت په اساس خپل کارونه مخته وړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لکونو افغانانو د پاسپورټ جوړېدو ته مخه کړې ده او غواړي چې هیواد پرېږدي. او ځینې چې پاته هم دي، نو یو لامل یې هم دا دی چې پاسپورت نسی ترلاسه کولای پر وخت.
په هلمند کې د پاسپورت په اخیستو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کندوز د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی. په عین حال کې په دې ولایت کې یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي هر کال حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت په بدل کې د دوی لپاره هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفیت چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفیت د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوادو کې راغلی دی او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یوه روپۍ هم نه بې ځای کیږي او موږ به هم د سیاله د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو ور حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابي د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده، من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دول سیزو کیز موجه در کرن سیکتور تا هیچ پام لرنه نرسوی او ترسنگی در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندیسوی. نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم. په دې درې برخو کې کار وسی موږ کولای شو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د ولس د خارشات هغه ضرورتونه ټول له دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړي. او څه اوازونه جګیږي کنه هر ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دې شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر څه حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش
دي. د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد من انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداخت مقابل مالیه کدام سود نه دیدم در بدل کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو پرون شل کلنه شوه او نن یې د خپلو خبرونو درېیم لسیزه پیل کړه. د ازادي راډیو د شل کلن مزل په اړه د ازادي راډیو د شل کلن مزلب د ازادي راډیو د شل کلن سفر په اړه ستاسو خبري اورو. ستاسو له پیغامونو
بسل شایم د خوست ولایت نه د ازادي راډیو د شل کلنې خدماتو ټول او لسته مبارکي وایم. د ازادي راډیو یو داسې جادوګر راډیو دی یقینا چې په موخه خپله ډېر تفصیل کړی ده. ډېر وخت نه ورم له شنه اسمان لاندې پښتانه مې ډېره خوښېږي او د سندرو مېلمانه خبرونه مې خوښېږي. خارج کې به چې کله ووم د ګیز نه وه تقریبا د یو بجو پر اورېده مکمل اورې، خو داسې به و چې کله به شپه سره ډېر به خپاوم. خو بیا مې یو مسجل وخستلو هغه خپرونې مې ثبت کولې، بیا به د شپې اورېدان د شپې د دولسو بجو پر به نو بیا هغه خپرونې اورېدلې. الله ما د په عمر کې برکتونه وچوي، الله د اجرونه ډېر کړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د ازادۍ راډیو د شل کلیزې مبارکي وایم. مونږ اول ډېر په توره شپه کښې وو، ازادۍ راډیو نه مو ډېر څه زده کړل. مونږ یې ورڼۍ ورځ ته راواستلې. ازادۍ راډیو نه مې ډېره مننه کوو، هر وخت یې اورو، مونږ یې ډېر څه باندې پوه کړل، ډېره مننه. د یو پیغام زما دی چې تاسو دا یو د ورځې داسې یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه داسې سندرې خپرونه جوړه وای، کلپانونه خلک درته کولای او دا یوه خپرونه جوړه کړې وای.
زه الله محمد د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ سره د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. ځان و درېیمې لسیزې ته د ازادي راډیو مبارکي وایم. ازادي راډیو ډېره په زړه پورې ده. ازادي راډیو نور دا پنځلس کاله سره زه په خپله ازادي راډیو اورم او ټول همکارانو ته سلامونه وایم او اورېدونکو ته در عمرم ځینې خوشحاله یو.
ازادي راډیو شل کلنې مبارکي وایم چې د شلو کالو وخت شل کاله یې پوره کړله. دغه ازادي راډیو ده چې زموږ د ولس دغه تر ټوله نړۍ رسولی دی او سفیر ته هر وخت په هر بندې مشکلاتو کښې دی خپل کوشش کړی دی همکارانو چې خپل خبر او نظر خپور کړي. نو دا هیله او توجه مې ده ځینې چې نور هم داسې نې پر مخ ولاړ شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یې، ازادۍ راډیو پرون شل کلن سوه او لدې سره د ازادي رادیو د خبرونو په جوړښت کې هم صنعتي بدلونونه تاسو ګورئ. په دې هیله چې تاسو هم را سره دغه نوي بدلونونه وزغمئ. دا بدلونونه د دې لپاره شوي چې موږ رادیو لا هم متحرک کو په ځانګړې توګه خبري برخې. په دویمه نیمایي کې درته 19 پروګرامونه تاند څنګه او د سپورت برنامه نشر ته چمتو دي، خو اوس ورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شولو. څلور نیمه بجې شوې. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.